وخت افغانستان کې ماسپښین 2 بجې شوې. ازادي رادیو او رېډ ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 2290 څپو سربېره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 1.5 صفه صافه او وځي اوریدلای شي. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د سولې د څلور اړخیزه غونډې له حاله مخبرو. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. بروکسل ته هم زو د ناتو د بهرنیو چارو وزیران د افغانستان په اړه غونډې ته تیاری نیسي. په دې غونډه کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو اوږدمهاله مرستې یا ملاتړ تر بحث لاندې دی. خو خبرونه له د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اوري چې پاکستاني چارواکي وایي په پېښور کې نن 2 بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وواژه او 10 تنه یې ژوبل کړل. د پیسو نړیوال صندوق پر ایران غږ وکړ چې د خپل اقتصادي ودې لپاره د یوازې د تیلو پر تولید او بازار تکیه نه کوي. خو لومړی به نجا صفی ته ور ورکړو چې د افغانستان د سات مهم کورني خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه 15مه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. افغان چارواکي وایي چې د بروکسل په غونډه کې به د افغان ځواکونو د تمدیل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. او په بغلان کې نږدې 80 تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې د مذاکرو په اړه 15مه څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه. په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اعزاز احمد چودري، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارد اولسن، او افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړی استازی ډینګ جون د غونډې نور ګډونوالي. له دې غونډې وړاندې د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف ویلي چې د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلی دی. نوموړي له خبریالانو سره په خبرو کې هیله ښودله چې د افغانستان د امن لپاره به د څلور اړخیزې غونډې هڅې بریالۍ شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د بروکسل په غونډه کې به له 2010 تر 2020 میلادي کاله د افغان ځواکونو د تمبیل د سرنګوالي په اړه بحث وشي. د دغه وزارت مرستیال ویان خیرالله آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غونډه کې به د افغانستان په سیاسي او امنیتي وضعیت هم خبرې وشي.
روی چگونگی موفقیت تلاش ها برای
په دغه غونډه کې بعد افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل د بریالیتوب د هڅو پر سرنګوالي او همدارنګه د افغانستان پر سیاسي امنیتي وضعیت او لاسرهاړونو هم بحث وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دغه غونډه کې چې سبا جوړیږي د افغان پلاوی مشري کوي. خیرالله آزاد وایي د بهرنیو چارو وزیر به د دغه غونډې په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو له وزیرانو سربیره د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې له مشري فدریکا موګیرنی سره په اروپا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه هم خبرې وکړي. د بغلان والی وایي نږدې 80 تنه امنیتي ځواکونه د طالبانو له محاصرې خلاص شول. عبدالستار بارز نن په یو خبري کانفرانس کې وویل چې دغه امنیتي ځواکونه له یوې اونۍ راهیسې د وسلوالو طالبانو په بند کې وو. نوموړي وویل چې په دې جګړې کې 10 وسلوال مخالفان وژل شوي، 4 ټپیان، او هغه امنیتي ځواکونه چې په محاصره کې ول یو وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې په هرات ولایت کې د غلام فاروق او لال محمد په مشرۍ د انسان تښتونکو 14 کسیزه ډله نیولې ده. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې له دغې ډلې په تیرو اتو میاشتو کې یو شمېر عام خلک د پیسو لپاره تښتولي وو. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له رضوان مراد څخه اورئ.
پاکستانی چارواکي وایي په پېښور کې نن 2 بمي چاودنو د پولیسو یو افسر وژلی او 13 نور یې ژوبل کړي دي. د پولیسو یو افسر ساجد خان د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل لومړۍ چاودنه د سرک د غاړې ماینو او دوهمه چاودنه هغه مهال شوه کله چې پولیس او خلک د لومړي برید په ځای کې راغونډ شول. په ټپیانو کې پولیسان، د ژغورنې کارکوونکي او د رسنیو کسان شامل دي. تر اوسه کومې ډلې د پېښور د نننیو چاودنو مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. د پیسو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکي ایران ته خبرداری ورکړی دی چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تاکه نه کوي. د IMF مرستیال مشر ډیوډ لپټن تیره ورځ وویل ایران د دې لپاره چې له نړیوال اقتصاد سره بیا ونښلي باید نور فرصتونه پیدا کړي. په تېره جنوري میاشت کې پر ایران د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته تهران د خپلو تیلو د استخراج چارې په ډراماتیکه توګه شریکې کړي دي. دا هیواد اوس په ورځني ډول 4 میلیونه بیرله تیل وباسي. د پیسو د نړیوال صندوق مرستیال پر ایران غږ وکړ چې د چین او لاتینی امریکا د هیوادونو په څیر دی د خپل اقتصاد د ودې لپاره د آزاد بازار د اصلاحاتو په شمول له نړیوال اقتصاد سره د بیا وصل کېدو لپاره نورې زمینې برابرې کړي. روسیه دا رد کړی ده چې ګواکې د هیواد د سوریې د لرغوني سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده. مسکو ویل په دې ساحه کې د دوی پوځي حضور موقت دی او پوځیان د هغو ماینونو د وستلو او خونسا کولو لپاره دلته دي چې داعش پر دې سیمه د واکمنۍ پر مهال تر شا پرېښې دي. روسیه وایي د سوریې حکومت ورته په دې سیمه کې د سرتیرو د ساتلو اجازه ورکړې ده. په همدې حال کې د سوریې د لرغونو آثارو د ادارې مشر له روسیې مننه کړې ده چې د پالمیرا د لرغونو آثارو په خوندي ساتلو کې همکاري کړې ده. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د جنګي الوتکو په ملاتړ په 13 مارچ میاشت کې پالمیرا تاریخي ښار له اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش څخه بیرته ونیو. ملګرو ملتونو پر روسیې غږ وکړ چې د اقلیتونو حقونو ته درناوی وکړي. ملګرو ملتونو دا غوښتنه د پخواني شوروي دکتاتور جوزف ستالین لخوا په 1944 میلادي کال کې له کریمیا څخه په ډله ییزه توګه د تاتاریانو د ویستلو د کالیزې په مناسبت کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د څانګې مشر رابرټ کولوویل وویل روسیې په تیرو 2 کلونو کې په کریمیا ټاپو وزمه کې د تاتاریانو د ځپلو لپاره زیات اقدامات کړي چې پکې د تاتار چارواکو ځورونه ویرول او د هغوی زندانی کول شامل دي. ملګري ملتونه وایي روسیه مسؤلیت لري چې د اقلیتونو حقونه خوندي وساتي او په سمدستي توګه په کریمیا کې د تاتار اقلیت د استازو مجلس بیا فعال کړي. په 1944 کال کې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د مې میاشت په 13 نیټه شاوخوا 2 لک تاتاریان له کریمیا څخه په اورګاډو کې ازبکستان ته واستول شول. ګمان کېږي چې د دې سفر پر مهال زرګونه تاتار وګړي وشل شوي وو. او د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندید هیلری کلینټن یو همکار د هغې سیال د جمهوري غوښتونکو کاندید ډونالډ ټرمپ تورن کړ چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او یو شمېر نورو ځواکمنو بهرنیانو ته عجیبه لیوالتیا لري. د کلینټن د بهرني پالیسي سلاحکار جک سولوان پرون دغه څرګندونې مخکې له هغې وکړې چې کلینټن په کنتاکي ایالت کې په لږ توپیر سره د ډیموکرات ګوند بل دور انتخابات هم وګټل چې په دې سره هغه د ډیموکرات ګوند لخوا نهایي کاندیدېدو لپاره 113 رایو ته اړتیا لري. سولیوان دغه څرګندونې له رویټرز سره د ټرمپ د هغې وینا په ځواب کې وکړې چې ویلي وو دی به د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره خبرې وکړي چې پیونګ یونګ له دې منع کړي چې اټومي وسلو ته پراختیا ورنه کړي. سولیوان د ټرمپ دغه څرګندونې چې غواړي له کیم سره کښېني د برتانیا د صدراعظم ډیوډ کیمرون په اړه د هغه له مخکنیو څرګندونو سره په تضاد کې وبللې. هغه وویل که په ډاګه وایي ډونالډ ټرمپ زموږ د نږدې متحد مشر ته سپکاوی کړی او بیا وایي چې دی له کیم جونګ اون سره خبرو ته ډېر لیواله دی. د هغه په وینا داسې ښکاري چې ټرمپ د پوتین او کیم په شان بهرنیو ځواکمنو مشرانو ته عجیبه لیوالتیا لري.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل که غواړی بیا هم د خبرونه ولولی د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو .org. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره اسلام آباد نن د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو بال او د سولې د بهیر ملاتړ یې وکړ، خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند د نننۍ غونډې نتیجې ته ډېر خوشبین نه دی. د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي بیا په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. بروکسل بیا د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. په بروکسل کې مو خبریالان دي، وروستی حال به ترې واخلو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر به له اروپایي مشرانو سره په بروکسل کې د افغان کډوالو پر ستونزو هم وغږېږي. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په دوهمه نیمه کې درته خپرو. د اساسي او بشري حقونو او د ښځو د سولې په پروسه کې په صادقانه ډول د پاکستان د نه همکارۍ په اړه د کابل د وروستیو تورونو سره سره نن اسلام آباد د سولې د بلې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. دا غونډه څو شېبې مخکې پیل شوه. د پاکستان دفاع وزیر له دغې غونډې مخکې د افغانستان او پاکستان دواړو امن یو بل او د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړ. دا د څلور اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه ده او هغه داسې مهال جوړیږي چې د افغانستان حکومت تېره میاشت په کابل کې تر خونړۍ حملې وروسته وویل چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم له خبرو ډډه کړې او پسرلني عملیات یې پیل کړي دي. په اسلام آباد کې په نننۍ غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر او د افغان ولسمشر ځانګړی استازی حضرت عمر زاخیلوال ګډون لري. لاړ به شو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال رابعه جان همدا شېبه سره د ټلیفون په لیکه ده. رابعه جان، خبرونه ته ښه راغلاست.
ډیره مننه.
رابعه جان، راته ووایه چې غونډه پیل شوه، د غونډې په اړه څه نوي معلومات تاسو ترلاسه کړي دي؟
بالکل، په افغانستان کې د امن ټینګښت لپاره د پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه نن ماسپښین دوه بجې چې په اسلام آباد کې پیل شوې ده. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې نن به د افغانستان طالبانو سره مذاکراتو لپاره دا غونډه کیږي. دا پنځمه غونډه د اپریل په وړومبۍ هفته کې پاکستان، افغانستان، امریکا او د چین څلور اړخیز پنځمه غونډه په اسلام آباد کې ټاکل شوې وه، خو د طالبانو انکار نه پس دا غونډه د ځان ښکار شوې وه. تېرې څلور غونډې په اسلام آباد او کابل کې شوې وې. د پاکستان د خارجه چارو دفتر په وینا چې په دې غونډه کې به د دې خبرې جاج اخیستل کېږي چې تر اوسه پورې څه وشول او د مذاکراتو په لار کې څه مشکلات او خنډونه دي. د پاکستان د خارجه چارو دفتر دا هم ویلي وو چې طالبانو سره مذاکرات کول اسانه خبره نه ده. څلور واړه ملکونه د مذاکراتو هوارې لپاره خپل کوشونه کوي. بلخوا نن سهر د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچرډ اولسن او د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال سره ملاقات کړی دی. د افغانستان د سفارت لخوا جاری شوې خبر پاڼې په وینا چې په دې ملاقات کې د افغانستان طالبانو سره د مذاکراتو په اړه د څلور اړخیز غونډې په شمول په نورو مهمو موضوعاتو خبرې اترې شوې دي. د دې نه علاوه تېره ورځ هم د افغانستان سفیر ډاکټر زاخیلوال د پاکستان لپاره د امریکي سفیر ډیوډ هیل سره هم په دې موضوع یعنې د څلور اړخیز غونډې په اړه ملاقات کړی و.
رابعه جان، مننه. یو موضوع چې د نننۍ غونډې ته ډېرې سترګې وراوړي هغه دا ده چې آیا په دې غونډه کې به د څلور اړخیزې کمیټې غړي بالاخره په همغه پخوانی دریز ټینګار وکړي چې طالبان خبرو ته تر اوسه نه دي حاضر شوي، له پوځي لارې د دوی پر ضد اقدام وشي او د دې اقدام ملاتړ به د څلور اړخیزې کمیټې غړي وکړي که نه؟
د پاکستان لخوا داسې ویل کېږي چې پاکستان په شمول نور چې کوم هیوادونه دي یعنی امریکا شو، چین شو، وایي چې دوی خپل کوششونه کوي، وایي چې دا خبرې اترې مونږ جاري وساتو. داس رنګ کوم کارپوهان دي نو هغې دا هم وایي چې امریکا، چین او پاکستان به په دې لړ کې خپل کوششونه جاري ساتي.
بله، رابعه جان، تاسو نه یوه دنیا مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال رابعه و چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په اړه د څلور اړخیزې کمیټې د نننۍ پنځمې غونډې له حاله یې خبرولو. دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې په کابل کې د تېرې میاشتې له خونړۍ حملې وروسته د افغانستان حکومت ویلي و چې نور له پاکستانه تمه نه لري چې طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي. طالبانو هم پسرلني عملیات پیل کړي دي. په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. د دې نننۍ غونډې د مخه د پاکستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو یو لړ څرګندونې کړي، خو مخکې له دې چې د هغوی د څرګندونو له حاله مو خبر کړو، بروکسل ته ځو. بروکسل هم په افغانستان کې بیا د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ لپاره د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته تیاری نیسي. د ازادي راډیو خبریال احمد شیبر همدا شیبه راسره له بروکسل ټلیفون په لیکه دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. د اسلام آباد د غونډې په اړه مو واورېدل چې هلته په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کېږي، بحث کېږي. بروکسل هم بیا د افغانستان د جګړې بل اړخ ته تیاری نیسي، هغه د افغان امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله ملاتړ، هغه ځواکونه چې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جنګیږي. د دغې غونډې لپاره یا څه تیاری نیول شوی او له غونډې مخکې چارواکي څه وایي؟
نوري صاحب مننه لکه څنګه چې تاسو ویل د اسلام آباد غونډه خو پرانستل شوې ده، اما بروکسل غونډه نن په مقدماتي ډول پرانستل کیږي او د افغانستان په اړه به د جمعې په ورځ په تفصیل خبرې وشي. د دې غونډې په ترڅ کې چې د ناټو د بهرنیو چارو وزیران پکې برخه اخلي، د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر هم دې غونډې ته رابلل شوی دی، او همدارس په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان هم د بروکسل په غونډه کې ګډون کوي. په دې غونډه کې له اجنډا سره سم به د جمعې په ورځ باندې په دې باندې خبرې وشي چې ناټو څنګه کولی شي چې له افغان ځواکونو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. په 2012 کال کې په شیکاګو کې د ناټو په سرمشیزه کې پریکړه شوې وه چې تر 2012 میلادي کال پورې به له افغان ځواکونو سره کومکونه کیږي، او وروسته له هغه به دا مسله څېړل کیږي چې آیا دغو کومکونو ته ضرورت شته چې ادامه ورکړو او که څرنګه. خو د ناټو د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې همدا مسله څېړل کیږي او ویل کیږي چې د ناټو غړي هیوادونه به خپل متحدان هم وهڅوي چې له افغان ځواکونو سره تر 2000 کال پورې مرستو ته دوام ورکړي، او ناټو غواړي چې شاوخوا څه باندې البته 5 میلیارد ډالر کلنۍ مرستې له افغان ځواکونو سره وکړي.
شیبه صاحب، یو موضوع هم له افغانستان سره د ناټو د اوږدمهاله سیاسي او امنیتي شراکت موضوع ده چې ویل کیږي دا به هم په غونډه کې وڅېړل شي او د وارسا د غونډې لپاره به هم تیاری ونیول شي، ځکه چې 2 میاشتې وروسته بیا هم د وارسا غونډه کیږي او هلته به دغه د افغانستان د امنیتي ځواکونو د اوږدمهاله مالي ملاتړ په اړه مشران پریکړه وکړي. یو موضوع چې په وروستیو کې ډېره برسېره شوې ده، په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ اوسنۍ ماموریت د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې ملاتړ او هغوی ته په مشورې ورکولو څرخي، خو داسې راپورونه هم ویل رسیږي چې په یو شمېر سیمو کې د ناتو ځواکونو د امریکا په مشرۍ ځواکونو بیا هم د جګړې ډګر ته مخه کړې ده. آیا دا هغه موضوع دا په د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې به په دې اړه بیا هم خبرې وشي، ځکه چې د کندوز له سقوط وروسته ویل کیږي چې د امریکایي یا د ناتو سلاکاران د جګړې په لومړۍ کرښه کې له سختو ګواښونو سره مخامخ دي، یعنی په دې معنی چې په دوی ډزې کېږي، دوی باید یو اقدام وکړي؟
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د سیاسي شراکت مسله مطرح ده. د ناتو یو مسؤول تر غونډې مخکې چې نه یې غوښتل نوم یې له رسنیو سره افشا شي، ازادي راډیو ته وویل چې د سیاسي شراکت مسله به د جمعې د ورځې په غونډه کې وڅېړل شي، او همدارس به په دې غونډه کې پر هغه اجنډا هم خبرې وشي چې د ناټو د سرمشریزې لپاره چې په وارسا کې ده د هغه لپاره چمتووالی ونیسي. البته د جګړې په برخه کې تر اوسه پورې چې کوم معلومات ما ترلاسه کړی دي او د ناټو له مسؤل سره مې خبرې کړې دي، هغه په دې باره کې څه نه دي ویلي، نو تر هغه وخته صبر پکار دی چې د جمعې د ورځې په ترڅ کې دوی څه پریکړې کوي.
بله احمد شبر، له تاسو نه مننه. له بروکسل د ازادي راډیو خبریالو چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د تیاری او له دې غونډې مخکې د یو شمېر چارواکو د وروستیو څرګندونو له حاله خبرولو، د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډه د افغانستان په اړه، د ناتو د غوڅ ماموریت د غوڅ ملاتړ د ماموریت غونډه چې پکې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو عمومي قمندان هم ګډون کوي، د جمعې پر ورځ جوړیږي. د ازادي راډیو خبریالان په بروکسل کې دي او تاسو به د دې غونډې له وروستیو پرمختګ نو خبرو.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
بیا هم د اسلام آباد نننې غونډې ته بیرته ورګرځو، لکه څنګه چې مخکې مو ویل په اسلام آباد کې څو شېبې مخکې د افغانستان د سولې د څلور اړخیزې کمیټې 5مه غونډه پیل شوه. له دې غونډې مخکې د پاکستان یو شمېر لوړپوړو چارواکو د افغانستان امنیت د پاکستان امنیت بللی وو. د پاکستان د دفاع وزیر او دغه راز د پاکستان لوړپوړي امنیتي سلاکار په دې اړه یو لړ څرګندونې کړي. له پاکستان د ازادي راډیو خبريال زبی مومن پر رپورټ لري.
د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف وايي د افغانستان او پاکستان امن له یو بل سره تړلې دي او هیله یې ښودلې چې د افغانستان د امن لپاره به د سرو اړخیزې کمیټې هڅې بریالۍ شي. نوموړي دا څرګندونې د سهشنبه په ورځ په اسلام آباد کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال کړې دي. ښاغلي اسف دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نن په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې په لړ کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان د سره اړخیزې کمیټې پنځمه غونډه کېږي. د پاکستان دفاع وزیر د سره اړخیزې کمیټې د هڅو په اړه هیله مندي ښودلې او همداراز یې ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ کوي. ښاغلي اسف په دې اړه وایي د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې پروسه به تلپاتې وي او موږ د هغې ملاتړ کوو. د افغانستان امن ظاهره ده، د پاکستان او د پاکستان امن له افغانستان سره تړلی دی. زموږ په خلوص او ښه نیت کوشش دی چې په افغانستان کې د امن راوستلو لپاره د سره اړخیزې کمیټې کوششونه بریالي شي. دغه سره اړخیزې کمیټې تر دې د مسلو غونډې کړي او په کابل کې د وروستۍ غونډې پر مهال پر افغان طالبانو غږ کړی چې له حکومت سره د خبرو اترو ته کښېني. که څه هم د سره اړخیزې کمیټې تر څلورمې غونډې وروسته ویل کېدل چې ښایي د مارچ په میاشت کې د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې اترې وشي، خو طالبانو تر مخامخ خبرو اترو مخکې شرطونه رامنځته کړل چې په نتیجه کې لا تر دې دمه د دواړو خواوو ترمنځ مخامخ خبرې نه دي شوي. له بلې خوا د پاکستان د امنیتي چارو سلاحکار ناصر خان جنجوا هم د سهشنبې په ورځ یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې پاکستان او افغانستان له یو ډول چیلنجونو سره مخ دی او ټینګار یې کړی چې پاکستان د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې په ښه نیت او مخلصې هڅې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمیر غړي په دې غونډه کې د افغانستان ګډون ګټور بولي. مخکې له دې چې د دې کمیسیون د یو شمیر غړو له څرګندونو خبر شي، په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن چې د افغانستان او پاکستان امنیتي چارې له نږدې څاري نننۍ غونډې ته چندان خوشبین نه دی. له ښاغلي مومن سره زما همکاري فرشته نګا مرکه کړې او په سر کې د دې نننۍ غونډې په اړه د هغه نظر پوښتی دی.
زه فکر کوم چې دا د دې غونډې نه زیات امید نه دی کول په کار، ځکه چې مبارزه شروع کړې ده چې څوک افغانستان کې یو هلته جګړه روانه ده او خلکو سره خبرې نه کېږي او دا څلور هېوادونه هر میاشت په خپلو کې خبرې کوي، نو دوی خو په خپلو کې د خبرو ضرورت نه شته. باید چې چا سره هلته جګړه ده هغوی څه خبرې شروع شي، هغوی څه خبرې کېږي نه، او دوی په خپلو کې سلام مسلات کوي. یو بله خبره دا ده چې د طالبانو د دې خلکو سره د خبرو اترو سره امکان موږ ته ځکه نه ښکاري چې هغوی صرف دوه خبرې کړی چې یو یې قیدیان زموږ له اپلای کړي او بل یې د تور لیست کوم یې ختم شي، نو هغه دواړو باندې هېڅ کوم څه پولیس پروګرس نه شوی.
پاکستان دا منلې ده چې د طالبانو کوم رهبران چې دی د افغان طالبان هغه په پاکستان کې میشت دی، هغه پاکستان کې اوسیږي. افغانستان بار بار پاکستان ته دام ویلې ده چې دوی چې کله د خبرو اترو ته نه زیریږي نو په کار ده چې دوی خلاف یو توس اقدام وشي. دا خبرې نن چې کوم کېږي دې کې هم افغانستان خپل موقف هغه ویلې ده. دا نور ایوادونه کوم چې دی خاص کر پاکستان دوی باندې باید اقدام وکړي، هغه پکله تاسو سوای
مطلب تاسو دې تاسو په زور باندې خلک مجبور کړي چې راشي خبرو ته، نو که پاکستان دا څه کار وکړي نو دا یې بدونه کیږي. یو خدای چې کوم خلک چې په زور راولي خبرو ته کینی او خبرې به نتیجه نه ورکوي، او دې مخبره دا ده چې په زور خلک راولي او خلک به پاکستان نه لاړ شي افغانستان ته لاړ شي.
دلته یو بل خبره ده چې تاسو وایئ چې دوی په زور باندې خبرو ته راوستای نشي پاکستان، نو پاکستان د هغوی په خلاف خو اقدام کولی شي. دوی په پاکستان کې میشت، شورای کویته شو که شورای پېښور شو، د دوی ځایونه پاکستان ته معلوم دی، نو پاکستان ولې د هغوی خلاف اکشن نه اخلي؟
یو خو به د پاکستان اعتماد هم ختم شي، اعتبار هم ختم شي، طالبانو سره هم د پاکستان دښمني شي، د دغه سره د افغان حکومت سره د مخکې نه درا اړیکې ښې نه دي، نو بیا خو د پاکستان پوزیشن بالکل ختم شو. بیا خو د پاکستان نه دا تمه لرل چې دا به د یو
چیرې نن افغانستان بیا په دې څلور اړخیزه غونډه کې پاکستان نه وغواړي چې دوی خلاف اقدام وکړي او پاکستان اونه کې. تاسو په خپل د کابل کې ډیپلومات پاتې شوی یاست، نو تاسو ته داسې نه ښکاري چې د دواړو ملکونو چې ګاونډي او ډېر نږدې هم تعلقات نور هم به خراب شي؟
د افغانستان لپاره دا مطالبه کول چې دوی خلاف قدم وکړي دا غلطه خبره ده، ځکه چې زکو خلق کی د پاکستان په نیس باندې پوښتنه نه دی بلار چې د افغانستان کې خپل کړي مړي و بوي خپل پرمینو نه بوي چې دې دلته استوګ نه خدا زکه چې تر څه هدا پورې پاکستان دې تر څه اړیکې ساتلې شي دوی سے کم نے خبر اترے گولی سی جی راضی گولی سی جی سے دلیل و منطق بانے راضی گولی سی او کہ دوی نے لاوی دیا خدا کون کنٹرول او دغا دا انسین تو دا رسوخ او دا دولار سے ختم کی مجھے کس ایسے کر کے مجھے خبر آئے کہ ایشو بانے بائیس کے خبر ہوئی تو دوی بانے خبر نہیں کی کہ طالبان پر زور رہا میں خبر کرتی رہے جتن ایشو بانے خبر ہوئی نہیں کی کہ سیدیان اور اخلاص کی دول او د تور نسته تر نه ختم کوي
په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د څلور اړخیز کمیټې د پنځمې غونډې په اړه نظر څرګندو. د غونډه څو شېبې مخکې په اسلام آباد کې پیل شو. په غونډه کې هم د افغانستان په استازیتوب دا ځل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ګډون کړی دی. عمر زاخیلوال له دې غونډې مخکې ویلو چې په دې غونډه کې به دې ته په پام سره چې طالبانو د سولې پر ځای د جګړې لار غوره کړې ده، دا چې د دې ډلې په وړاندې باید څه اقدام وشي په دې اړه به ډېر تمرکز وشي. د اسلام آباد د غونډې په اړه د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړو هم څرګندونې کړې دي. د دې کمیسیون یو شمېر غړي په پاکستان کې د سولې د څلور اړخیزې غونډې پنځم پړاو نننۍ غونډه د افغانستان لپاره په ګټه بولي او وایي چې د سولې په هڅو کې د افغانستان ګډون مهم دی. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي جعفر مهدوي نن ازادي راډیو ته وویل افغان حکومت د تروریزم په وړاندې خپله مبارزه او ستراتیژیګانې هم جاري ساتي او د سولې خبرو ته هم دوام ورکوي. اجمل تورمانی نور حال وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون یو شمېر غړي د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت پر مبارزې او د پروګرامونو او ستراتیژیګانو په پلي کولو د ټینګار ترڅنګ وایي چې په هر حالت کې د سولې په اړه خبرو ته باید ناونه ویل شي. د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون یو غړي جعفر مهدوي د چهارشنبه په ورځ ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل له دې سره چې پاکستان د افغانستان د سولې په خبرو کې ریښتینی نه دی پاتې شوی، خو بیا هم د سولې دروازې باید ونه تړل شي.
هر وضعیت کې د سولې دروازې باید ونه تړل سي، حتی د ټولو ستونزو او سوء تفاهمونو او د پاکستان یا بل هر هیواد د غیر صادقانه چلند سره سره باید د خبرو دروازه ونه تړل سي.
د ښاغلي مهدوي په وینا کې خبرې هر څه بې ګټې وي، خو دا چې افغانستان په خپل حضور سره نړیوالو ته دا ښیي چې د سولې خبرو ته لیوالتیا لري، دا په خپل یو مهم ټکی دی. د افغانستان لپاره د سولې د څلور اړخیزې غونډې څلور ناسي له دې وړاندې په کابل او اسلام آباد کې ترسره شوې دي او دای پنځم پړاو ناسره چې په اسلام آباد کې کیږي. په پاکستان کې د افغان حکومت سفیر حضرت عمر زاخیلوال د افغان حکومت په استازیتوب په دغه ناسه کې ګډون کړی دی. افغان حکومت دغه ناسه ته ډیر خوشبینه نه دی، ځکه د دوی په وینا پاکستان په خپل هغه ژمنه کې چې طالبان به د مارچ تر لومړۍ اونۍ پورې د خبرو میز ته کینوي ژمن پاتې نه شو او پاتې خبرې هم ورسره د وخت ضایع کول دي. په ورته وخت کې د نړیوالو اړیکو او سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان هم په دغه ناسته کې د افغان حکومت د استازو ګډون بې ګټې بولي. د چارو کارپوه لطیف نظری وایي چې په دغه غونډه کې له کوم تضمین پرته د افغان حکومت د استازو ګډون یو تیروتنه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې لپاره هیڅ عملي ګټه نه لري. پاکستانیان یوازې غواړي وخت ضایع کړي، افغان دولت بوخت وساتي او له دې طریقه خپل پوځي او استخباراتي هدفونه لا ښه پر مخ یوسي. نو ځکه زه فکر کوم که افغان دولت په دغه غونډه کې تر کوم تضمین پرته ګډون کوي، نو دا به یو ډول غفلت وي.
د پاکستان په وړاندې د افغان حکومت دریځ وروسته تر هغه بدل شو چې په کابل کې د لوړ پوړو چارواکو د ساتونکو پر ادارې په خونړي برید کې تر شپېتو زیات کسان ووژل شول او نږدې 350 نور ټپیان شول. خو معلومه شي چې د څلور اړخیزې غونډې د پنځم پړاو ناسې پایلې د افغان حکومت دغه خوا وختې دریز بدلولی شي که څنګه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي. ډیرې رارېګل شوي پیغامونه هم په اسلام آباد کې د نننۍ غونډې پر موضوع سرخی عبدالله خوګیانی له کابل لیکلي ولسمشر وبخی نور محمد حقیار له هلمند لیکلي که پاکستان پر احتیا سره د سولې ملاتړ کوي او د افغانانو باور خپل کوي عمل کول په کار دي نه تشه وعده رئیس سایم الکوزی له کندهار لیکلي له زخیلوال څخه غواړو چې پاکستان سره په غونډه کې د سولې برخلیک معلوم کړي عبدالله خوګیانی له کابل څخه لیکلي پاکستان هیڅ وخت د وسلوالو په وړاندې د وسلوالو طالبانو په وړاندې سم اقدام نه دی کړی دا هیواد دوه مخی سیاست مخ ته وړي او د وسلوالو طالبانو مرسته کوي له تاسو یوه دنیا مننه پیغامونه زخ زیات را لیږئ کور مو ودان موږ هم هرو مرو په خپرونو کې درته خپرو د خبرونه دوهم نیمه ته ورسېدو وړاندې دوه ونیس پروګرامونه لرو د اساسي او بشري حقونو او د ښځو خو اوس بیا هم رضوان مراد ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي
د افغان حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو په اړه پنځم څلور اړخیزه غونډه نن په اسلام آباد کې پیل شوه په دې څلور اړخیزه غونډه کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر زاخیلوال د افغان پلاوی استازیتوب کوي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی چې د بروکسل په غونډه کې بالا 2018 نه تر 2020 کال د افغان ځواکونو د تمویل د څرنګوالي په اړه بحث وشي د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په دې غونډه کې ګډون لري د بغلان والی وای نګدې اتیا تن امنیتی ځواکونه طالبانو له محاصره خلاص شول عبدالستار بارز نن یو خبری کانفرنس ته ویل چې دا سرتیری لیوي ونی راهي سید طالبانو په بند کې وو د ننګرهار په خوګیانو او چین ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو د خپل منځي او امنیتی منصوبانو سره د نښتو په ترڅ کې وویشت دولت وسلوال مخالفانو وچل شوي او یو لس نور ټپیان دي پاکستانی چارواکی وای په پیښور کې نن دوه بمی چاودنو د پولیسو یو لوړ رتبه افسر ووژ او ولستنه نورې ټپیان کړل دا په سو د نړیوال صندوق یو لوړ رتبه چارواکی ایران ته خبرداري ورکړې ده چې د خپل اقتصاد د پراختیا لپاره دی یوازې پر تیلو تکیه نه کوي او روسیې دا رد کړ چې ګواکې د هیواد د سوریې د لرغوني سیمې پالمیرا په ساحه کې پوځي اډه جوړه کړې ده مسکو وایي دغلته عسکر په موقت ډول دي تر څو له داعش څخه پاتې شوي ماینونه او نور چاودونکي مواد خونسا کړي
السلام علیکم په مخکړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د مخابرات وزارت مسؤلین وایي چې د مخابراتي ټکنالوژي د لا پراختیا لپاره د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم یو پروژه پیل کړې ده د دغه وزارت مرستیال حسام الدین حسام ازادي راډیو ته ویل چې د دغه پروژې چارې بشپړې کړې او نړیوال بانک ته سپارلې دي
پروژه جدید تحت نام
د وی یو نوی پروژه د ډیجیټل کاسا افغانستان په نوم د افغانستان د مخابرات وزارت لخوا په لار اچول شوی او نړیوال بانک ته وړاندې شوی ده د شغلي حساب په خبره دغه پروژه به په راتلونکي کال کې عملي شي په کابل پوهنتون کې نن د سوداګرۍ او ادارې د محصولي پروګرام پیل شو د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مرستیال جمشید حیدری ازادي راډیو ته ویل چې دا پروګرام د امریکا د مرستو د پراختیايي ادارې یا یو اس ای آی ډی لخوا په لار اچول شوی دی
په دغه محصولي د ادارات تجارت یو اس ای ډی لخوا تمیز شوی ده یو امریکایی پوهنتون په علمی همکاری یا تخنیکی همکاری سره دا جوړه شوی
ده ښاغلی حیدری په خبره ده دغه پروګرام هدف د نړۍ په کچه د سوداګرۍ او د ادارې په برخه کې د افغان محصولینو ښه روزل دي چې خامخا به د اقتصادي پرمختګ لپاره د نویو نظریات په وړاندې کولو سره ګټور تمام شي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره د ډالر بدلیږي او امریکایي ډالر اتش په افغاني او اویا په لوی یورو او اویا افغاني او دیش په لوی پون اتنی اویا افغاني او 50 په لوی یو سعودي ریال اتل افغاني او ولس په د امارات یو درهم اتل افغاني او شپته په زر ایراني تومنولو افغاني او اتیا په لوی او د پاکستاني کلداري 400 افغاني
لا سباون کاکر نه مننه چې اقتصادي خبرونه واورول د خبرونه په دوهم نیمه کې ولکه څنګه چې مخکې مو اعلان کړ په دې برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د تخبرو د اساسي او بشري حقوقو او د خزو ځانګړي پروګرام مخکې دې چې د خزو پروګرام ته ورورسي پام وکړي د اساسي او بشري حقوقو هم پروګرام ته چې بیا هم سباون کاکر وړاندې کوي
اساسی او بشری حقوق د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونې اوریدو ته زه سید کمال شعارف هرکلی کوم. تاسو ده او د ازادي رادیو نور ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په مزنۍ صفه 12.9 او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سئ. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د برابرۍ د اصل په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر مسؤول شمس الله احمد زید دی. احمد زید صاحب، ښه راغلاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. زه په خپل وخت سره سلامونه نیکی لی د ازادي رادیو ټولو محترم اوریدونکو ته ډالۍ کوم.
احمد زید صاحب، که د برابرۍ د اصل د معنا په اړه معلومات راکړئ چې څه معنا او مفهوم لري.
د برابرۍ اصل یعنی په ټولنیز ژوندانه کې د تبعیض نشتون، د تعصب نشتون، او د ټولو انسانانو برخمن دیدل د هغه حقونو نه چې په ټولنه کې د نافذو قوانینو لخوا نه خلکو ته پیژندل شوی ده. برابرۍ اصل په انسانانو په انساني ټولنه کې دا یو اساسي ضرورت ورته. کچیر په انساني ټولنه کې دغه اصل شتون نه لري، یعنی ټول انسانانو ته په یو سترګه ونه کتل شي، انسانانو سره دوګون کې عمل وشي، د قومي ملوزاتو په بنا، د سیاسي ملوزاتو په بنا، د جنسیتي ملوزاتو په بنا باندې چلن وشي، په داسې حالاتو کې په ټولنیز ژوندانه کې ستونزې پیدا کیږي. دا ټولنه به یو مریضه ټولنه وي چې هلته د هغې ټولنې ټول هغه وګړي نشي کولی د یو داسې یو انسان په صفت چې هغه د کامل او انساني صفات نه برخمن بي ګټه واخلي، او بل اخره یو تعداد کسان به کې رواني امراض وباني، یعنی یو رواني فشارونه لامل او په داسې یو موقف کې قرار نیسي چې خپل ژوند نه به تل دوی رنځ وړي. او که چیرې دغه اصل، یعنی د برابرۍ اصل په نظر کې ونیول شي، انسانانو سره یو ګون کې عمل وشي، دوه ګون کې عمل ونشي، هغه قوانین، هغه حقونه چې په قوانینو کې ورته پیشبیني شوی ده، دغو نه د ټولو خلکو له اساسه یو سان وي، د جنسیتي، د قومي، د سیاسي ملوزات په بنا باندې دوګون کې عمل نوي، هغه یو سالمه ټولنه ده چې په هغه ټولنه کې ټول وګړي، یعنی د نیکمرغۍ په لور روان دي. ولی متاسفانه دغه اصل باید په اوله مرحله کې په کورنۍ کې چې د ټولنې هغه اساسي هسته ده، یعنی هغه ابتدایي هسته یې دلته باید په نظر کې ونیول شي. د هلکانو ترمنځ، د نجونو ترمنځ باید توپیر نه وي. هغه ټول د ژوندانه امکانات د کورنۍ په محدوده کې د نجونو او هلکانو لپاره باید یو شانته زمینه ورته مساعده شي. هلته باید فرق ونشي چې دا هلک ده او دا جلۍ ده. که چیرې دغه موضوعات په کورنۍ کې دغه نزاکتونه په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې دغه کورنۍ غړي ټول هغه شخصیت وده کوي، هلته عقدې نه کیږي، هلته نجونې او هلکان د یو سالم انسانانو په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. دوی به په آینده کې هم داسې یو کرکټر مخکې ولي، داسې یو چلند به لري چې چون دوی سره د عقدې په بنا باندې، د تبعیض په بنا باندې، د تعصب په بنا باندې عمل نه ده شوی، دوی هم نورو سره داسې عمل کوي چې فارغ د دغه شان نه وي، یعنی د تعصب بنیاد له منځه ځي. په داسې حالاتو کې په ټولنه کې خلکو ته په ډېره اسانتیاو باندې عدالت لاسرسی مسایدېږي. ولی که چیرې دغه په کورنۍ په محدودی کې یا په ټولنه کې دغه اصل ته پاملرنه ونیشي، چلندونه دوګون کې وي، د جنسیت په بنا باندې خو سره یو رقم چلند وشي، لکه چې اوس متاسفانه په افغانستان کېږي، نارینه سره نور رقم چلند وشي، هغه کسان چې یعنی د په تنظیمو کې تنظیم دي سره، د سیاسي ملوزات په بنا باندې سو اړخیزه چلند ورسره وشي، نو دغسې حالاتو کې بیا دغسې ټولنې وګړي کې یعنی د رواني فشارو له امله دا ټولنه یو سالمه ټولنه نه، بلکې یو مریضه ټولنه وي چې په هغه کې د ټولنې ټول وګړي د ښه وضعیت نه برخمن نه وي، هلته عقدې جدیږي، هلته د هغه محکومو کسانو هغه شخصیت وژل کیږي. کله چې عقدې منځته راغلي، د رواني فشارو له امله هلته داسې چلند کیږي چې یعنی هغه کسان چې ورسره دوګون کې عمل شوی ده په ډیرو مواردو کې هغه بیا د قانون سرغړونې کوي او د ټولنې نظم او ثبات له منځه وړي.
ډیر مننه احمد زی صاحب. په یو ټولنه کې د برابرۍ د اصل مراتبول څه تاثیرات لري او کچېره رعایت سي پر ټولنه به اثرات څه وي؟
ډیر مننه. ما مخکې تاسو ته ارزو کوم کچېره دغه د برابرۍ اصل په ابتدا کې د کورنۍ نمونه شروع کړل ته په نظر کې ونیول شي، هغه کورنۍ کې چې د کورنۍ مشران نجونی اولکان ته په یو سترګه ګوري، د دې ټولنې آینده د هغې کورنۍ سره چې هلته توپیر موجود ده، هلته نجونو ته په یو سترګه لیدل کېږي او الکانو ته په بله سترګه لیدل کېږي. دلته ډېرې فاصلې دي، پکې فاصلې ډېرې زیاتې دي. نو کله چې هغه کورنیو کې چې د برابرۍ اصل په پام کې نیول شوی ده، دوی ماشومان کله چې ټولنې ته وړاندې کېږي و نسبت هغه کورنۍ ته چې هلته د تبعیض او د تعصب په بنا باندې ورسره چلند شوی، د ډیرو فرق سره پخیل دی. دوی شخصیت وده کړې ده، دوی ټولنې ته په داسې یو سترګه ګوري چې هغه چلند چې دوی سره شوی، دوی د ټولنې غړو سره ګوري او هغه خلکو سره چې تعصب عمل شوی، هغو ته رواني تکلیفونه پیدا شوي، هغه اقدامان د انسانان وي. نو د دوی چلند بیا د وګړي د ټولنې نور وګړو سره ښه چلند نه وي، چون دوی سره تعصب شوی دوی تعصب کوي، دوی رواني مریضانو په شان ته وي د ټولنې نور غړو سره. او په اکثر مواردو کې د قانون سره غړونې هغه کسان کوي چې دوی سره په ماشومتوب کې د تعصب او د تبعیض په بنا باندې عمل شوی وي، دوی باندې فشاري د رواني فشار رامنځته شوی وي. نو تاثیر ډیر زیات ده که په پام کې ونیول شي. د ټولنې راتلونکی یو شفافه سالم راتلونکی ده، ښه راتلونکی ده چې په هغه کې د ټولو انسانانو نیکمرغي پکې نغښتې ده، یعنی یو خوشحاله ژوند به د هغه ټولنې وګړي ولري. او که چیرې دغه اصل په نظر کې ونیول شي، نو په دغه ټولنې راتلونکی به امیدوار ټولنه راتلونکی نه وي، داسې یو ټولنه به وي لکه متاسفانه چې موږ او تاسو اوس پکې قرار لرو. رنګارنګ تعصبات همدا اوس په ټولنیز ژوندانه کې شتون لري چې اکثرا افغانان په مختلفو څانګو کې ورنه رنځ وړي همدا اوس.
احمد صاحب، مبنای قانونی اصل رعایت برابری چی است؟
قدرمن اوریدونکو، اوس هم راځو یو ویلنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زمون په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا بکرم په لاسه وانه یا په لاس وانه
وو باندې لرو. موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وو باندې بس
لرو فکر چې محکمې له
خوا. ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.15 صفه.
قدر مون اوریدونکو، بیا هم شرغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوږیست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلای سي. ملک ساده صاحب، د ورستي پښتنې په توګه که د بیان د ازادي د حقوقي تضمین په اړه معلومات راکړئ.
د بیان ازادي حقوقي تضمین یو خو اساسي قانون دی او نور وزیر قوانین دي چې د افغانستان اساسي قانون اتباعو ته اساسي حق په توګه په رسمیت په توګه پیژندلای دی. د افغانستان اساسي قانون د سیمه ییزې هیوادونو په کچه د اتباعو د اساسي حقوقو د ورکړې او له هغه څخه ملاتړ په برخه کې بېساری اساسي قانون بلل شوی دی. د نوموړي قانون د دویم فصل او په څلورویشتمه ماده کې راغلی ده چې ازادي د هر انسان طبیعي حق دی یا حق بلل کیږي. هیڅوک نشي کولای چې پرته له قانوني مجاوز پرته څوک له دې حق نه محروم کړي. همدارس د افغانستان اساسي قانون د افغانستان خلکو ته دا حق ورکړی دی چې خپل فکر او نظر له سانسور نه پرته او بغیر له دې چې د دولت څخه اجازه واخلي د ویلو، لیکلو، تصویر او نور وسایل لاره اظهار کړي. هر افغان ته دا حق ورکړی دی چې د مطالبو په نشر باندې دولتي مقاماتو ته لمخ کې د ښوونې پرته لاس پوری کړي. او همدارنګه د افغانستان اساسي قانون دولت مکلف کړی دی چې ترسو د ملګرو ملتونو منشور د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه او هغه نړیواله تړون چې افغانستان منلې او تصویب کړي رعایت کړي، لکه څرنګه چې نړیوالو اسنادو لکه د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه، مدني او سیاسي حقوقو نړیوالو تړون او د ملګرو ملتونو منشور د بیان ازادي د یو اساسي او بشري حق په توګه منلې ده او غړي دولتونه یې مکلف کړي دي چې خپل خلکو ته د بیان ازادي ورکړي او د افغانستان هم نوموړي تړون منلای دی.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه. قدر مون اوریدونکو، بیا هم شراغلست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غواړی است. احمد زی صاحب، د ورستي پښتني پتوګه د برابرۍ د اصل مراتبولو قانوني مبنا څه ده؟ یعنی د افغانستان په قوانینو کې د برابرۍ د اصل په اړه څه ویل سوی؟
ډیر من ام د اخلاقي ارزښتونو په بنا باندې، ام د قانون لحاظ، ام د اسلام د سپیسیلي دین د اصول او او تعلیم په بنا باندې برابرۍ یو اصل ده چې هغه باید سلف سره په نظر کې ونیول شي. ښه انساني اخلاق هم دا غواړي چې باید د په ټولنه کې د ټولو انسانانو سره یو ګونکی چلند وشي، توپیر د انسانانو په منځ کې نه وي، د انسانانو په منځ کې تبعیض باید ونشي، انسانانو سره د تعصب په بنا باندې عمل ونشي. یعنی د هغه حقونه چې په نافذو قوانینو کې وړاندوینه ورته شوې ده، هغه ته د لاسرسي زمینه د ټولو لپاره یو شانته باید مساعد شي. هم د قانون کې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې د اساسي قانون په 28مه ماده کې درغلي چې د افغانستان ټول خلک د قانون په وړاندې یو شانته موقف لري، خزینه او نارینه د مساوي حقونو نه برخمن دي. دغه ماده په واقعیت کې د دغه اصل د رعایت دوه لپاره یو قوي تضمین ده چې په افغانستان کې نه د کورنۍ په ساته، نه د ټولنې په ساته، نه په اداراتو کې هیڅ څوک باید په دې ونه توانیږي چې دغه اصل مات، یعنی تبعیض وکړي، تعصب وکړي او دغه د تساوي توپ حق مسله له منځه یوسي. نو دا یو قانوني مبنا هم لري. نو بنا ان کله چې د افغانستان اساسي قانون کې دا صراحت ولري، باید د ژوندانه په ټولو چارو کې دغه اصل په پام کې ونیول شي. ولې؟ که دغه اصل رعایت په ټولنیز ژوندانه کې انسانانو لپاره ډېر اسانتیاوي منځته راوړي او دغه اصل اصل ته نه درناوی یا تر پښو لاندې کول په ټولنیز ژوندانه کې نه تنه دا چې انسانانو ته ډېرې ستونزې پیدا کوي، هغه یو مریضه ټولنه منځته راوړي چې په هغه کې به انسانانو ته کمو انسانانو ته د نیکمرغۍ زمینه مساعده وي، ډېر انسانانو پکې رواني حالات ولري، په هغه ټولنه کې به نظم او ثبات نه وي، په هغه ټولنه کې به د عدالت په ارزښت باندې خلک نه پوهېږي او بالاخره د خلکو او د دولت ترمنځ به واټنونه ایجاد شي او بالاخره سوله او امنیت به له منځه لاړ شي.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خپرونه تر بلې به داسې خپرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل سه.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اورېدونکو سلامونه مو ومنئ. په دې خبرونه کې د ښځو په رواني ستونزو خبرې کوو. دا چې ولې ښځې زیاتې په رواني ستونزو اخته کېږي، د روغتیا وزارت د ښځینه رواني ناروغانو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي، په روانه خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې زه مسوده نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو یو انجلی چی پوهیگی تعلیم حق دی خو تعلیم تا نپری خودل کیگی یو خزه چی نه عاید لری او نه پخپل جړه د کور دی وی افغانی د لګولو واک لري هغه خزه او انجونی چی هر ورځ په کورنیو کې رټل کیگی وهل کیگی په زور او جبر ودیگی او هغه خزه چی بی عدالتی ورسره کیگی ورورو په رواني ناروغي وخت کیگی ډیر وخت کورنۍ د خزو رواني ناروغي بابې زګړنی او آن پټوي ځکه دوی ګمان کوي چې کڅوک پوشي چې په کور کې خور لور یا میرمن رواني ستونزې لري نو په لیونی به مشهور شي کورنۍ داسې خزه ها وخت ډاکټر ته بیایي چې نور د پټولو نوي عصبي حمله او شکونه پرې راځي د کندهار اوسیدونکو راهله چې د کابل په صحت رواني روغتون کې بستر ده خپل کیسه کوي چې ولې په رواني ناروغي اخته شوه
ما ته دا نه جوړېده د خطره پیدا شوې چې زه واده شم زه بنم لرم هغه بن مې اوس ما ډېر جګرخوني تېره کړې دي دغې نه پاسان بیا هغې راته هغه وړوکې لور مې دولس کاله نه کوچنۍ یو هغه یې واده کړه د هغې خاطر ما ته دا تکلیف بېرته زیاته شوه سر ما باندې عملم راځي د خپل ځانه تنګه یم خراب نه دی خو وړه یې واده که په سیم دولس کاله نه وه بېخي وړه یې واده کړې ده زه خانه که هم دی ورته شیرین خوری کړی وه هغه ته م زما دا بنه چې دا دوه بیا ډېره بې پدر ده د دې غټ غټ ځوانان زمن دي یو زوی ما باندې چاکو اخیستله د هغې د خاطر دغه تکلیف ما ته پیدا شوی د رواني هېڅ د کور کار ته مې چې لاس نه ورځي چې وکړم ښه مې اشتیا ورته کېږي خو بیا یې نشم کولی چې وکړمه کار او سر مې عمله راځي او ژبه مې بنده شي لاسونه پښې مې شخ شي بیا دغې نه مې زړه باندې چمړه راشي بیا نور نه پوهېږم ستونه مې بند شي زړه مې ټکان کوي دوه یو نیم کال دا هغه و ناجوړي وه خو اوس چې دما لور واده شو د هغې وخت نه زیات شو بیا هغه چې واده دی بیا یو ورځ هم مکه نه ده راوستلې ما باندې دومره ظلمونه کړي د هغې سره د هغې د مېړه سره د هغې د پلار سره چې اوس بیا مخکه نه پرېږدي هغه ده
راهله خور چې په روغتون کې ورسره ده او پالنه یې کوي وایي چې خوري یوازې د لور درد دې حالت ته نه ده رسولې دا وایي خوري په دیارلس کلنۍ کې د پیسو په یوې معاملې کې په بن واده شوه بنې دومره ظلمونه پرې وکړل چې په یوه کال کې حال ډیر خراب شو
موږ دلته مخکې ورور ته واده کړه واده وکړي بیا دې مېړه چې و په دفتر کې و د حزب اسلامي په کوټه کې هغه موږ ته پیسې راکړلې موږ ته موږ ته په ګټه پیسې راکړه هغه موږ په ویاندیار بالا بود وکړو پیسې راکړلې د دې شعري کچې و د مېړه سوالات خراب وو دا راغله د موږ کړه بس ته یو څه پیسې ما ته راکړه موږ به د دغو خلکو کار خلاص کړو بل اخر موږ په هلمند کې ورکړې وه دوه پیسې چې راکړې زه به تا ته درکړم د خو بیا بله موږ د خاله کې یا مام کې څه شي کې دا ورغلې وې چې د تا مېړه دوی ته پیسې ورکړلې دن اوس اطمان ده چې لور ورکړي په تا واده کړو موږ دوی خواندې نورې ناستې وو خدای موږ درېیمه وه د دیارلس کاله نه وه نسېړي چې جنجال غلمغل کړم چې غږې پې پورته کړلو بیا مې ورک بیا نو وایل که اول زر د ملاتی نه وي دا یې ورکړل کوټ کې پشین کې ګرم پې وکړل بیارته یې پایپ نه خولې تور واچول یو کال د سم ما په دوسیات رواني شو په خانه کې وه نو جوله روغه شوله اوس دا لور سه یې ورکړله سخت کال بیا وایل که اول ناتونه سپکې علاکې په وینو پوخه اخره مرضې دغه عصابي شو
لوای اوس یې دلته درمل نه روانه ده تر پخوانه ښه شوی خو خپل غمونه نشي هیرولای کله چې ورسره شوی زرمونه ورپیا شي نو حالت یې خراب شي
اوس دومره پوهېږم چې خوب مې اوس لږ پیدا شوی دی او عمله مې لږ کمه سوې ده د هغې وخت نه دوا راکوي سار مخ هم ګولۍ راته راکوي خبره چې راسره کوي هغه تسلې ما ته راکوي وایي چې خیر دی ښه به شي څنګه به شي خو بیا ما چې یو ساعت کښېنم بیا مې سوچ په بره ولاړ شي یو چل ده چې بېخي کوچنۍ واده کړې ده بیا یو کال کېږي ما نه دی لیدلې زه داسې یو وخت کې ورشم چې ووینم اولاد مې نور هم خراب شي بیا نه یم ورغلی د هغې وخته اولاد ی چر څه وویني ما باندې تاثیر کوي زړه ورته جګرخون کېږي د هغې خاطره بس زه ښه نه شم
د روغتون
روغتیا وزارت د رواني صحت د ډپارټمنټ مسول احمد بشیر سروري وایي د بیلابیلو سرویګانو له مخې چې په افغانستان کې شوي ښایي چې په سلو کې له شپېتو نه تر شپږ شپېتو پورې افغانان د رواني ناروغۍ نښې لري چې په دوی کې زیاتره ښځې دي. دی هغو عواملو ته اشاره کوي چې په ښځو کې رواني ناکراري رامنځته کوي.
په ټول دنیا کې داسې فکر کېږي چې دا ښځینه دویم جنس دی، نو نارینه ته دنه برتري لري او محدودیت ورته وضع کېږي. د زنانه هورمون د کتو پورته کېږي، دا هم ښځینه مستعد کوي ځینې مریضیګانو ته، او د دوی خلق او مزاج په یو میاشت کې ډېر کته پورته کېږي. دا تربیه د ماشومانو درنه کارونه په کور کې، ښځینه مثلا خپل هغه فول ازادي نه لري، نشي وتلی له کوره، چا سره خبرې نشي کولی، پیسې مثلا اجازه نه لري، چېرته تللو اجازه نه لري. دا عوامل دی چې مازیب پذیري زیات کوي.
ښاغلی سروري دا هم وایي چې روغتیا وزارت په رواني ناروغیو د اخته ښځو د درملنې لپاره کومې اسانتیاوې برابرې کړي دي، او وایي چې دوی 270 رواني مشاوران چې نیمایي ښځې دي د کابل او ولایتونو په اکثرو روغتیایي مرکزونو کې ګمارلې دي او خلکو ته خدمات وړاندې کوي.
اکثریت روانی مریضان چې دی خفیف مریضان دی، مثلا په سلو مریضانو کې چې تاسو روانی مریضان ګورئ 98 خفیف مریضان دی چې بستر ضرورت نه لري، ډاکټر ضرورت ډیر کم پکې لیدل کیږي، په مشورو او په داسېانو ښه کیږي. 2% دی شدید ناروغان دی شفاخانه ډاکټر یا دوا ته ضرورت. دوه هغو دپاره یو سل بستریز شفاخانه په کابل کې لرو، او په شپږ زونونو کې شپږ منډل هیلت وارد لرو چې ظرفیت تر شل در څلوېښت بستر پورې. په دا ټول کلینیکونو چې په وزارت صحت عامه کې موږ لرو 2000 کلینیکونو کې اکثریتو کې خدمات صحت رواني په دغه په بسته کې شامل دی، او په اکثرو کې اوس دغه کونسلران ډاکټران ترنینګ یا آموزش لیدلی دی.
په کابل کې د صحت رواني روغتون کلینیکي روانشناسه طیبه الکوزی وایي زیاتره هغه ښځې چې دوی ته راځي تر ډیره د کورنیو د تاوتریخوالي له امله په رواني ناروغیو اخته شوي دي چې دوی د درملو او رواني مشاورو له لارې درملنه کوي.
اینا د حالت پیش مومیاک
دا که زه په داسې حال کې مترزی چې حمله پر راغلی وي، ځینې به داسې وي چې له جسمي دردونو شکایت کوي، وایي چې غړي مې شخ دي، زړه مې ټکان کوي، زړه مې تنګ دی، په وجود کې مې درد دی. موږ معاینات ورکو، خو وینو چې جسمن بیخي جوړی وي، نو پوهیږو چې رواني فشارونه د دوی په جسم هم تاثیر کړی. دغه ناروغۍ ته په شدیدو حالاتو کې لومړی دوا ورکو، او بیا وروسته د دوا او خبرو اترو او مشاورو له لارې د دوی درملنه کوو. اکثره دا ښځې له خپلوانو نه پټه درملنه کوي، ځکه په ټولنه کې ځینې خلک ګمان کوي چې که څوک په رواني ناروغۍ اختوي هغه لیونی دی. موږ ډاډ ورکوو چې خبرې او د دوی شهرت پټ ساتل کیږي.
میډیکا افغانستان له 12 کلو راهیسې په کابل، بلخ او هرات کې د ښځو د رواني روغتیا، حقوقي مرستو او د ښځو د حقوقي ملاتړ په برخو کې کار کوي. د دې دفتر روانشناسه زرغونه احمدزی وایي چې له تاوتریخوالي، محدودیت او فشار نه ډک ژوند ورو ورو یوه ښځه په رواني ناروغۍ اخته کوي. میرمن احمدزی هغه نښې چې تریښکاري یوه ښځه یا نجلۍ په رواني ناکرارۍ اخته ده داسې راښیي.
اخه خسک یان جلیس پیږي سه ورس ورس دې ته وزړ تنگواله پیدا کړي، انده کرنج کیږي، نه پوري چا سره خبرې وکي، ورس تنها وسی کار سه وخت کو ډیر خې په شوق مخته ور مصرفیات د لود اغه ورس ورس کمیږي، اغه له قو شوق کار ته نه لري. خپل نفر وای وای ز دې بعد احساس لرم، احساس ته خستګي په ټول وجود کې کوم، او هیڅ ملوس نه کیږي. اغه فکر کې زه تنبل سوي ام، حتی د ډوډۍ خوند مزه وای نه پیږم. هر شی راته اغه وخت خوند له لاسه ورکړي، اثر واسه تم توجه نه کوي، ورورو ټول اړیکې له خلکو سره قطع کی، اته خپل د کورنۍ له غړو سره نه وړي سي خبري وکي، فقط په یوجی کې غوړي کینی پردې کش کوي، خپل ځان سره په خپل غمو کې ډوبوي.
میرمن زرغونه وایي هغه ښځې چې رواني ناکراری لري بهتره دا ده چې یو ډاکټر یا روانشناس ته ورشي، خو که دا اسانتیا نه لري نو هڅه دې وکړي چې د خپل زړه غوټې دې زړه کې نه ساتي، له یو چا سره یې شریکې کړي او خپل ځان ته بوختیا پیدا کړي.
مګر تاسو په تقدیر او قسمت باندې ډېر باور لرو، هر رقم ځوان څه لري، اما هغه حالات چې فرض مثال په ځوان کې راغلی هغه قبول کړي، که دغه حالت قبول کړي هغه شاید دومره دا د رواني ناخوالو خاطر شاید لاله نه سي، او که سازش ورسره ونه کړي نو طبعا د دې په روان باندې تاثیر کوي، او دا ممکن د رواني ستونزو خواته لاړ سي. کېږي سي یوه پیغله په کور کې، یو ناوې په کور کې، له خامک سره علاقه ولري، ګل سره علاقه ولري، هغه شي سره دا علاقه لري، هغه شي سره خوښېږي، له موږ سره کار وکړي، دا هم دې ته وایت کیږي. به عوام دا ورونه مصرفي، هر څومره سه سوق مصرفي ستونزه نه لري، هر څومره سه موږ ورته بیکاری، اما عمر په مخپلو ستونزه او په مشکلاتو فکر.
درنو اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا تر بیا مو په لوی الله سپارم خات او ودان اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.